او دوهمه لوبه به د فبروري په شپږشتمه له انګلستان سره وي. اوس هم د خبرونو لنډیز واوري. سیمایز سرچینه په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا یو چینایي وګړي چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کوي د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کټکجر سیمه کې هغه محل ووژل شو چې د سپرلې پر موټرې ډزې وشوي. ویل کېږي چې بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه جزئیات نه دي خبر شوي یو څه پیسې هم وړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي چې له دې وروسته د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک باندې د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې بند وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال په مارچ کې په دې هیواد کې د قران کریم د سوځولو د پیښې په خبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري په افغانستان کې د دوه نیول شوی امریکایانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشی شول. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوی امریکایان رایت کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي. د اوکراین ولسمشر وای د هلمند ایچ د امریکا نوی ولسمشر به د هیواد پر وړاندې د روسیې جګړه په عادلانه توګه پایته ورسوي. ولادیمیر زلنسکی پرون د سویس په دافوس کار کې نړیوال اقتصادي غونډه ته په وینا کې ویل ولسمشر ترامپ د تویلی او د خبرې ورسته په عام محضر کې هم کړی د چې دای بل ټولو امکاناتو کار وخلی څو دا جګړه پروان کال کې پایته ورسوي. زلنسکی زیاته کړه اوکراین هم غواړي دا جګړه سکل پایته ورسیږي، خو نه یوازې په چټکۍ سره بلکې په عادلانه ډول. او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپی خل کبل د مروشمیر شپږ ویاتنو ته ورسېدلې ده. د کورنیو چارو وزیر تیر شپه نو وخت وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګیدو په پیخه کې د 250 کسانو مړی تر اوسه پیژندل شوی. د هغه په وینا د پیخه پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو.
نیما نړی
خسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کل هار ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي. دا جلې لکم بدو په خسر مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوشو باور باندې دوی کړي وي. په نور کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې سپار کور کې چې هر ستیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي. یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریک کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکل ویږي. د ګان شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ری وهده د ښځو داستونځي حل شوی وي. دوی په دې پوښوي چې انساني او شرعی حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي، د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي:
داس موضوعات مخپل ډیر لیدلی دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګسه نو ته پیږي کور پیږي کار پیږي. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوی ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه ده داسې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. صحیح ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ستا به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته شوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر گزاره ده، او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنې دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نست حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ځوان دې باید گزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوه نجلۍ ودیږي، د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوایي ته باید گزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپل نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې گزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابېږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی شي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېل شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي، ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د مېړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لړ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. او عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کېږي، خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. وروسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سې وایي، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کا ورته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تاغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي تر سره شوی. یو لامل هم دا هم دی چې کدی غږ وچاته وي، دې بدنامیږي، په ټولنه کې ځای ورکیږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه غې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده د کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راوده شي و یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاون ترمن چار سره منست شوی وي وستونځ به خطر سره دغه موضوع روانه شوی نه ځکه کله کور تلاړم ګونډیان دغه سهار دغه خبر راته چې داسې ظلم ور سره شوی دی. لامل کې د شي کورنۍ ته تریخواله وي یا به د خاون خبرې نه وي منل شوی یا به خاون ورته ویل وي چې مقصد ته د غزای ته مزه اغه زای ته بتللې وي دا وهل شوی دا او پلرګنۍ ته لګل شوی دا الته خپل ورور ته ویل دي چې مقصد دغه سیوه هلم یا وټه کولم ان د کورنۍ د نور غړو لخوا خوند ته مجبورې کی تر څو په خزه باندې زیاتې وکي یا وه یا وټه کوي او د یو لامل دام کړي شي.
تاسو د یو نارینه په صفات د سه سړیو ته څه وی لری چې کله د دوی کور ته یو څوک راوډیږي په غي باندې ظلم کوي وه اتا تر دې پورې لکه تاسو ویل سوځوي نور د سه فزیکی برخورد سره کوي چې هغه د عمر ای بی کړي تاسو د نارینه او ته څه وی مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امداوي تاسو به څه ویل ولري؟
دلته اسلام په ډیر واضح ډول د هر خوان خزي او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکر او اصول ټکل دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خوان په خزه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نور غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یو ستونزه دا ده چې زموږ جونې تر ډیره بریده پوری په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دي تللي یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال لاغ لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلند وکړم له خوند سره څه ډول چلند وکړم له لورونو سره څه ډول چلند وکړم. خو دلته بیا د خوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خوند ته پکار دي چې اسلام چې خزې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانيت چې خزې ته څه حقوق ورکړي دي هغه ته په پابندۍ باندې قائل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لمړی خزې ته دی خدای شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلند د پلان کې سره مور سره مداس ډول چلند کول خويندو سره مداس چلند کوا بیا به زما فکر کوم ستونزه ایجاد نشي. خو کوي خزل لوست مثلا زه ځان ته په مثال کې در کوم چې زما خزل وستي د تر قابلیتګي زده کړې کړې دي ماته د دې اړتیا نشته چې زه خزې ته وایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغه سي چلن وکړې ورور سره مې دغه سي چلن وکړ هغه خپل د ټولو په حقوق باندې پوهیږي په ټولو لارو چارو باندې پوهیږي او دغه د کور چارې په ډیر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نه و داسې ستونزه نه درمسته شوی چې ماته دی یا مور ویلې وي چې ستا خزې دغه سي ده هغه سي ده یا د خزې راته ویلې وي چې ستا کور نه له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه یو انسان یم خزه مې وای انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم له خزه سره هم باید همداسې چلند وشي له خوندانو مې هیله ده چې کورنۍ ته وایي چې تر دغه بریده پورې تاسو زما په خزه باندې حق لرئ چې دغه سي درته وکړي هغه سي درته وکړي له دې ور هاخوا که تاسو زما خزه ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې ترسره کوئ چې هغه نه اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځای په خبر خمنه اوسېږي.
دغه سې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکی برخورد کوي دغه سې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قائل دي هغه نه لوستي دي هغه نه پوهیږي هغه خزې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلي د یوازې زما نوکر ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې ما د کورنۍ عزت وکړي هغه کا کورنۍ هر ډول جبر په دی باندې تر سره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول عیار کړی دی بیلمی نه حدا د ما په هوی د نشتون نه حدا ته بند خزی سره بل رستم زیرا کیږي. نو زموږ هیله را ده چې په دې برخه کې ما په هوی وشي کوم حقوق چې د خزی او میړه ترمنځ دي کوم حقوق چې خزه باندې خواخی لري یا نور د کورنۍ غړي لري که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي بیا به کورنۍ ستونزې او خزه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار خزی ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په حزه باندې دغه دغه حقوق دي له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد مشتری چې خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي مسی تربیه کړي په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزا پیسن ون نه مانه خپل بدخه زي یعنی شاید خپل د پیشلور د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ترخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې وادیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا د ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته ووایو دغه موږ مثلا زی و باسواد ښځه یم تعلیم میکړی تحصیل میکړی دی یعنی ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زی دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکم زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ ما وباسه دغه شیان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سمخ کیږو نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید دغو د خانه مې وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی ټکنالوژي بد ده دا وکه وکه اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کېدله تر هغې چې مثلا د دې وخت ورنړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا تا دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبرې کې بادونه ډېره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي د تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
زمدغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعه د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استیګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده زه همیشه ویم چې ګوره یو لکه بدبختۍ عامل نارینه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ولې بیا ولې دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ په اکثر کورنۍ کې په اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې دي سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نداره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توري کې لمنی مثلا داغدار کې قرباني څوک ورکوي انجلۍ ورکوي که غږ پورته شي خود توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي د سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا لکه چې په بعضو ځایو کې چې د مراجعه کو په غو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسو قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسو قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې ماما یې حتی په بعضو موارده که پلارونو د دینه سو استفاده کرده ولی بیام دا غویر بایستی دو شویده که زو وای ما ده مامور بسرته وایی که زو وای ما مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلقو سه خبری شویدی حداقل دا ذکری دی پا این دا دی پارا چې د دینه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسې کې د چې څنګه وکړای شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در رقم ته کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما په هواي دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې په هواي لسی چې دا ته حق ده او که چیرې د وضعیت سره مخ کې باید غږ دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته اما په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاوه دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
خدای ګونیم ګړي بیل تایما